السلام علیکم. ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دا او ګڼ نور راپورونه تر دریو بجو په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د نړۍ په خبرونو کې اورېد چې په پاکستان کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. حدیث پردیس خپرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قطر سفارت پرانستا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت ګام بولی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که څه هم داعشیان په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي، خو دوی به اجازه ورنه کړي. او په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قطر سفارت پرانستا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت ګام بولی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د قطر سفارت به ډیر ژر پرانستل شي.
په کابل کې د قطر هیواد د سفارت پرانستل کول شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمام شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مندي ښیي چې په کابل کې د قطر د سفارت پرانستل به د افغان سولې په ګټه تمام شي. دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا له هر هغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې پروسه تقویه کوي. په کابل کې د قطر د سفارت د پرانستلو موضوع قطر ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره مطرح شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې که څه هم داعشیان په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي، خو دوی به اجازه ورنکړي. عبدالظاهر قادیر چې نن یې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په ننګرهار کې به له حکومتي ځواکونو سره په ګډه داعش وسله وال وځپي.
ما باز هم آمدگی خود داریم، چرا که ما چاره نداریم. امیال در حدود 50 نفر ما را زنده برده.
نوموړی وایي دا چې داعش په عراق او سوریه کې تر فشار لاندې دي، نو هڅه کوي چې په ننګرهار او نورو سیمو کې ځانته خوندي مرکزونه جوړ کړي. په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. په کندوز، ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د بې ځایه شوې کورنۍ او ځینو استازو او یو شمېر مدني فعالان وایي له یادو کورنیو سره ژر تر ژره مرستې ونه شي، نو دوی به له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالیو د بې ځایه شویو کورنیو استازی عزیز شینواری:
هیڅ نیز سرپنا، هیڅ دوایی، هیڅ صحي او هیڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې کومک نورسره نه ده شوی.
دا په داسې حال کې دا چې وړاندې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو رسولو پر لړۍ جدي انتقاد کړی و. او وروستی خبر د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یوه انتحاري حملې له کبله یو پولیس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې مخکې یو انتحاري کس چې پر موټر سایکل سپورو د تیراډې په سیمه کې ځان د پولیسو د ګزمې له هغه موټر سره وجنګاوه چې له سیمې څخه تیرېده. د ځینو رپورټونو پر اساس د حملې هدف د نهمې امنیتي حوزې عامر فرید احمد و، خو نوموړي ته په دغه پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه به فریبا ظاهر در واوروي.
پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت لوښ کې بیون کې غازه کار واخیست چې مظاهره چانو پر پولیسو د کانو گزارونه وکړل. اخو دا پرون حق مال رامنځته سو چې د تحریک انصاف ګوند غړي په اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخ ته راغونډ شول. عمران خان خپل پلویانو ته وویل:
میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں سارا بنی گالا
دوی زدا پوښتنه کوم چې ولې د ټوله سیمه کلا بند سوی، ولې زه په کور کې نظر بند سوی یم، ولې د کوم قانون له مخې ما له قانون څه سرغړونه کړې؟ په کراچۍ او د پنجاب ایالت په راولپنډي او لاهور کې هم د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ خو ډب رامنځته سوی دی. پولیسو د عمران خان په لسګونو ملاتړي تر اوسه په پاکستان کې نیولی دی. تر دې د مخه عمران خان ویلي و چې د نومبر په دوهمه به شاوخوا 1 میلیون کسان راټول کړي تر څو نواز شریف مجبور کړي چې له صدارت استعفا وکړي. بلخوا هند او پاکستان دواړو یو بل تورن کړی چې د جمعې پر ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژل دي. پاکستانی چارواکو ویل درې ملکیان د یوې ځوان نجلۍ په شمول هغه وخت وژل سو چې هندي پوځیانو د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو ډزې وکړې. بلور ته هندي چارواکي وایي چې دوه ملکیان په همدې سیمه کې د پاکستان له لورې د ډزو پر مهال وژل سوي دي. هندي ځواکونو همدارز ویلي چې د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو د هغې هندي عسکر مړی ټوټې ټوټې سوی چې څو ورځې د مخه وژل سوی و. هندي ځواکونه وایي چې دا کارونه د هند له لورې یو مناسب ځواب ته اړتیا لري. دا خونړۍ پیښې یوه ورځ وروسته تر دې سوي دي چې نوې ډیلي د پاکستان یو ډیپلومات او اسلام آباد د هند یو ډیپلومات له خپلې خاورې د کشمیر په سیمه کې د شخړو له امله وویستل. په عراق کې هغه شیعه ملیشې چې ایران یې ملاتړ کوي وایي د موسل ښار د بیرته نیولو عملیاتو سره د همکارۍ په توګه یې د دغه ښار په لویدیځ ښار تلافار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي دي. د دغې ډلې ویان جعفر الحسیني ویلي چې دوی نن د نورو ملیشو سره یو ځای د تلافار ښارګوټي په لور عملیات پیل کړه. دغه ښار چې د موسل لویدیځ ته په 3 کیلومتره کې پروت دی مخکې تر دې چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولویږي اکثره شیعه وګړي پکې اوسېدل. الحسیني وایي ایرانی ځواکونه دوی ته پوځي مشورې ورکوي او د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ هم لري. عراقي ځواکونو د اکتوبر پر 18 نیټه له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د بیا نیولو عملیات پیل کړي دي. دا څنګهرنه ستا چې په تلافار کې د شیعه ملیشو بریدونه به شاید د ترکیه خبرګون راوپاروي ځکه په دغه ښار کې د پاموړ ترک وګړي اوسېږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېر اونۍ ویلي و چې کچیرې په دغه ښار کې یو برید هم وسي نو ترکیه به یې بې ځوابه پرې نه ږدي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د دیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي ډاډه ده چې د دې د ایمیلونو په اړه د اف بی آی نوې څیړنه به هغه اصلي نتیجه بدله نه کړي چې وایي د دې تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي. کلینټن پرون ویلي د امریکا خلک د دې وړ دي چې ژر تر ژره په بشپړو حقایقو پوه سي. نوموړي پر اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې ټینګار کړی چې دا موضوع هر څه چې ده ژر تر ژره یې واضح کړي. دغې ادارې ویلي چې دوی به هغه نوي ایمیلونه وارزوي چې د کلینټن لخوا د کارول سوي خصوصي ایمیلونو له آرشیف څخه راپورته سوي دي. په داس حال کې چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر 2 اونیو لږ وخت پاتې دی، د امریکا کانګرس ته د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر لخوا دغه اعلان د هغې واد د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کمپاینونو په برخه کې نوي شکونه رامنځته کړي دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د اف بی آی دغه لیک په نیو همشایر کې خپل د کمپاین پر مهال خپلو پلویانو ته وروښود. او د اوکراین ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل سوي دي. چارواکو تېره شپه د دې تلفاتو خبر ورکړ. د اوکراین په 2 کلنه شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته سوي چې 10 ورځې د مخه د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیترو پروشینکو سره په برلین کې هڅې وکړې چې د اوکراین د سولې درېدلې بهیر بیا راژوندی کړي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
اوس داعش کوشش کوي او کړی چې خپل قوي مرکزونه په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو او شمال غرب ولایتونو کې جوړ کړي.
د جنگونو لکبل به زای سوي کورونی وای چې مرست نه دی ورسره سوي.
سرپنا هیڅ دوايي هیڅ صحي او هیڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې هیڅ کومک نه سر نه شوی.
د کندز اوسیدونکو وای چې د ورستي جګړې لکبل د دوی ملکیتونه زیانمن سوي.
شاوخوا دکانونه ټول سوځېدلې دي. په دې کې ډېر تخریبات شو دي. شاوخوا کې همسایګانو کورونه وسوځېدل، دکانونه وسوځېدل.
جمهوری ریاست وی په اوسنیو حالاتو کې د امنیتی سکتور ترمنځ همغږي تړتیا ست. د خیبر پښتونخوا سیاستوال اسفندیار ولی خان وی افغانستان ګڼ هغه وسلول وجلی چې په پاکستان کې د ترهګری په پیښو تورن و، خو پاکستان لازم اقدامات نه دی کړی.
منګل باغ ختم ک، هغه بلبل اچو، هغه عربي په پلی سکول ولا ماستر منچو هغه ختم ک، تقریبا نه هلست سر کسانې ته ختم کړو. دی دی مونږ ته خو چې دی دا غی د پاره کم یو د افغانستان دشمن دی مړک.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري د انصاف پلټ کې او تاند څنګه ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې د دې ډلې د فعالیتونو مخه باید له هرې ممکنې لارې ونیول سي. نسیم شفق او نور جزئیات.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدل په ولسی جرګې کې سخت اندېښنې راپارولي او دا جرګه له حکومت غوړي چې د دې ډلې د ځپلو لپاره پراخ او جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هم د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور د زیاتوالي په اړه بحثونه وشول او د دې جرګې غړو داعش د افغانستان لپاره ستر ګواښ وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دې جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې داعش په سوریه او عراق کې له سخت فشار سره مخامخ دی او اوس یې افغانستان ته مخه کړي.
اوس داعش کوشش کوي او کړی چې خپل قوي مرکزونه په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو او شمال غرب ولایتونو کې جوړ کړي چې تاسو یې نمونه د پچیرګام ولسوالۍ او د غور په ولایت کې ولیدل. نو زما جدي غوښتنه د حکومت نه بالخصوص د رهبرانو نه دا ده چې دغه نقطې ته په غور سره توجه وکړي.
ښاغلي قدیر یو ځل بیا وویل داسې شواهد شته چې اوس هم په ننګرهار ولایت کې د شپې لخوا هلیکاپټرې داعش ته مواد لیږدوي او دې وسلولو ته د هغه په خبره داسې خواړه ورسول کیږي چې په افغانستان کې نور څوک په اسانه ورته لاسرسی نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې داعش پورې اړوندو وسلوالو دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او د ده په خبره ښایي چې د ننګرهار توره بوره سیمه هم ونیسي.
ما تاسو ته ویلي وو چې داعش یو کال وروسته په افغانستان کې څرګندېږي. اوس دوی په غور، مزار، کندوز او لوګر کې پیدا شوي، کونړ، نورستان او ختیځ خوڅه کوي. که دوی تورې بوړې ته ننوتل، بیا زه حجي ظاهر اعتراف کوم چې خراسان به دلته جوړ سي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې همدا اوس داعش ډله د ننګرهار په یو شمېر سیمو په تیره په پچیرګام، کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې فعالیت لري. په تیره اونۍ کې د دې ډلې او سیمه ییزو پاسون کوونکو ترمنځ په پچیرګام ولسوالۍ کې سخت نښته هم وشوه چې تلفات هم رامنځته کړل. دغه راز په غور ولایت کې هم تیره سې شنبې وسلوالو چې ځانونه یې داعش پورې اړوند بللي وو څه باندې 30 تنه ملکي وګړي ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. په عین حال کې په کندوز، جوزجان، فاریاب، بدخشان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې د حضور خبره شوې او له دې امله اندېښنې هر ورځ مخ پر زیاتېدو دي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او د دې او نورو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په جدي توګه روان دي.
ما همین اکنون هم در تمام ولایاتی که دشمن چی
مونږ اوس هم په ټولو ولایتونو کې د ترورستانو په وړاندې که داعش دی او که طالب پوځي عملیات لرو او اوس هم روان دي. اوس هم د پچیرګام ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې زموږ عملیات روان دي.
تر دې وړاندې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ویلي وو ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر پسرلي پورې 5000 داعش وسلوال شمالي ولایتونو ته ولېږدول شي. خو هم جنرال دوستم او هم د افغانستان امنیتي ارګانونو ټینګار کړی چې د داعش د ځپلو لپاره به هیڅ ډول اقدام ونه سپمول شي او حتی ولسمشر غنی هم تر دې وړاندې ویلي چې افغانستان به د داعش په هدیره بدل شي.
ولسی جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا جمهوري ریاست وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د امنیتي سکتور ترمنځ همغږۍ ته زیاته اړتیا ده. قسیم سلیمان په دې اړه رپورټ رالېږلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمېر قول اردوګانو او د زونونو د پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه کړې څو خپل امنیتي پلانونه د امنیتي سکتور له وزیرانو سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په دغه برخه کې شته ستونزو ته په کتو تل د زونونو له امنیتي چارواکو سره اړیکې نیسي.
اړتیا ده چې په دغسې حالاتو کې تر ټولو زیات د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي موجوده وي تر څو د هر بالقوه خطر په وړاندې باندې پر وخه باندې اقدام وسي نو پر دې باندې شرسونه چنګار کیږي په خیر.
د جمهور ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر تیره پنځشنبه د څلور قلوردوګانو او د پولیسو د شپږ زونونو له مسولینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. خبر پاڼې زیاتوي چې ولسمشر د امنیتي سکتور وزیرانو ته هم لارښوونه کړې چې په پوځي برخه کې د ولایتونو په کچه موجوده اړتیاوې وڅېړي او رسیدنه ورته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس انتقاد وکړ چې د امنیتي سکتور وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، چې په خبره ناسمو سیاستونو یې ناامنۍ زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دوی له قول اردوګانو سره لازمه همغږي لري، خو ټینګار کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو سره د دې ستونزې د حل هڅې کوي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي د امنیتي بنسټونو ترمنځ د همغږي رامنځته کول په حرکت چوي د حکومت په لومړیتوب کې دي.
در بعضی موارد چالشایی که ما در هماهنگی داریم
دی وای کله نه کله موږ د همغږی په برخه کې ستونزې لرو. خود همغږی پیاوړتیا د حکومت او د امنیتي بنسټونو د رهبرۍ لومړیتوب دی. اخود چارو کارپوهان د مرکز ولایتونو ترمنځ نه همغږی په امنیتي سکتور کې وستره تشبولي. پوځي کارپو باری آرزه د لامل پاره وای
هغه اشخاص متنفذ یا قدرتمند واکتارانو د خواڅخه ځینی پر جکپوري چارواکي مقرر کړي چې هغوی بیا و مرکزی کومندې ته دومره اطاعت نه لري لکه هغه چاته چې لري چې هغوی ځای پر ځای کړي دي یا مقرر کړي دي.
نوموړی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د مرکزی واک پیاوړتیا او د یو هدف لپاره د بیلابیلو کړیو ګډ کار ته ضرورت شته، چې حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز، ننګرهار او هلمند کې د جنگونو له کبله بې ځایه سوي کورونۍ وایي تر اوسه د حکومت او نړیوالو مؤسسو لخوا مرستې نه دي ورسره سوي. دوی وایي چې هوا په سړېدو ده او که مرستې ورسره ونیسي له زیاتو روغتیایي ستونزو سره به مخامخ سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم حکومت او ځینې مرستندویه بهرنۍ مؤسسې په افغانستان کې د جنګونو له امله له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو رسولو خبرې کوي، خو د کندهار، هلمند او ننګرهار ولایت بې ځایه شوي وایي چې تر اوسه یې له حکومت او مرستندویو بهرنیو مؤسسو څخه مرستې نه دي ترلاسه کړې. د دغه کورنیو استازو او مدني فعالانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوې کورنۍ د اوسېدو د ځای، خوراکي موادو او درملو د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالیو د بې ځایه شو استازي عزیز الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
حکومت هم ده، ملت هم ده، د مشرانو لمړی ورکړي، د وطن هم دفاع کړې ده. نو باید چې د صحي په لحاظ باندې، د خوراکي موادو په لحاظ باندې، د پوشاک په لحاظ باندې دغه خوار او در پدر شوي ولس سره دوی در پدر او خاورې په سر چې هېڅ نه، سرپناه، هېڅ دوایي، هېڅ صحي او هېڅ خوراکي مواد تر اوسه پورې هېڅ کومک نه سره نه ده شوی.
همدارنګه د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطاوله ویسا د هغه ولایت د بې ځایه شوو د ستونزو په اړه وویل
تر اوسه پورې کوم تدابیر نه داخلي موسساتو او نه لویو بین المللي موسساتو لکه یو ان تر دې پورې کوم ترتیب نه دی نیول، یعنې دې ته مرسته نه ده رسېدلې. تل په مهاجرتونو کې یوه لویه ستونزه د ناروغي خطر دی. ناروغي راځي، د ناروغي امکانات ډېر او ناروغي به هم هلته ډېرې وي.
سربیره پر دوی د کندوز ولایت د بې ځایه شو استازې عبدالمالک قاضی زاده وایي چې په دې ولایت کې د سروې ټیمونه نه دي توانېدلي چې د بې ځایه شو کره سروې وکړي. د همدې له امله کومې مرستې چې لازمې دي بې ځایه شو کورنیو ته نه دي رسېدلي.
هغه مرستې چې باید له کډوالو سره شوي وای نه دي شوي. دوی ډېر مصیبتونه لیدلي دي، د زیاتو مرستو مستحق دي. ځینې د مرستو پارچې په لاس ګرځي او ځینې پرته له دې چې مرستې ترلاسه کړي پلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د جنګونو له امله د بې ځایه شوو استازي له حکومت څخه غواړي چې د ژمي د پیلېدو د مخه دی د بې ځایه شوو ستونزو ته ځان ورسوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، اروزګان او ننګرهار ولایتونو کې د ناامنیو له امله شاوخوا 6900 کورنۍ له خپلو سیمو څخه ګاونډیو ولایتونو او کابل ته کډه شوې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو رسولو لړۍ په منظمه توګه پر مخ روانه ده.
ټولې بې ځایه شوې کورنۍ چې په ازاده فضا کې اوسېدلې، خیمې، درې وخته خواړه، کمپلې او ځینې نور ضروري لوازم ورکړل شوي دي. کومې کورنۍ چې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي، د ډاکټر او نرس په ګډون روغتیایي ټیمونه ورته ګمارل شوي او روغتیایي خدمات اور رسوي.
خاغلی سیاس دا هم وویل چې په دې اړه د حکومت د مربوط ارګانونو ترمنځ خبرې روانې دي سو د شته ستونزو ته نور تدابیر هم ونیسي. سربیره پر دې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د بې ځایه شویو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ویلي چې ټولو والیانو ته سپارښتنه شوې چې د بې ځایه شویو کورنیو د ستونزو هوارۍ ته ځانونه ورسوي.
ومردل چې د جنگونو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې تر اوسه د حکومت او نړیوالو موسسو لخوا لازمې مرستې نه دي ورسره سوي. بلخوا د کندز ښار اوسیدونکي وایي په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن سوي دي. دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه لري. راپور له اجمل آرین نواورو.
د کندز ښار یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لس ورځنۍ جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکي خلکو کورونه پر بمونو نړېدلي دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلي دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه یې په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلې دي، څو هغوی وکولی شي د خپلو ماشومانو لپاره سرپناه جوړه کړي او شپې ورځې پکې سبا کړي.
دلته د امنګ هم ساده ډیر غریب سړی دی، دلته اوسېږي. اول دوکانونه ور واخېستو، دوکانونو لاندې کورو او کور هم ټولو سوځېدلو. اوس چې موږ رالو هېڅ شی پکې نه دی پاتې، هسه شیان چې وه ټولې سوځېدلې، شاوخوا دوکانونه ټول سوځېدلي دي. په دې کې دې ډېر تخریبات شو دی، شاوخوا کې همسایګانو کورونه وسوځېدل، دوکانونه یې وسوځېدل.
دا کور چې ولاړ دی، دا کور په اساس د بمبارۍ دغه کسان چې راغلي وو، دغه بمبار شو، دغه تراکتور، دغه زما کور ټول وسو، تباه سو، برباد سو، ټوله زندګي ودارۍ شو. دا ټول دلته د اراده تراکتور سره ټول وسوځېدل، تمامه ضرب دی کور ټول تباه سو، برباد سو.
زیانمن خلک وای اوس مهال دومره مالی توانایی نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یو کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډک شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچولای، ورونو کور ته من جمله 15 کور ته ورچولای. مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلې دي، اتاقونم راولېدلې دي. دا ټول بمباردمان او سس جنگونه د من فامیل په دې ښار کې په اولې کې پاورتوب کې دم تیر کړای ده. اوس هم داخل د ښار استونو کوم
بلخوا. د کندز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی کمیسیونونه جوړ کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پاړه او د ملکي خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو پاړه. همدارنګه د بې ځایه شویو کورنیو سروې وکړي او اوس مهال په سروې بوخت دي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزي حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شویو خلکو سره مرسته وکړي. خو په ورته وخت کې د کندز ښار یو شمېر خلک وایي چې د تیر کال په سقوط کې هم د دوی کورونه او دوکانونه سوځېدلي او یا هم وران شوي وو. دوی دا کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اومی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي افغانستان ګڼ هغه وسلول وژلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن و، خو وایي چې پاکستان د هغو وسلولو پر ضد هیڅ نه دي کړي چې په افغانستان کې وسلول فعالیت کوي. له ښاغلي اسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
اسفندیار ولی خان صاحب، په پاکستان کې چې په دې تیرو لسو کلونو کې یا په تیرو 15 کلونو کې چې هر ځای د ترهګرۍ داسې یوه پیښه شوې ده، خصوصا په دې تیرو 2-3 کلونو کې چې په پېښور کې، په قبایلي سیمو کې او دلته په بلوچستان کې شوې دي، تر هغه وروسته د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي سره کښېني یوه پرېکړه وکړي چې ترهګري به په بشپړه توګه له منځه وړو. خو بیا تر هغه وروسته بیا یوه بله خونړۍ پېښه وسي، څه فکر کوئ چې ترهګري به په بشپړه توګه له دې هېواده څنګه ایستل کېږي؟
تر اوسه پورې چې هر څومره لوې واقع شوې دي د ترهګرۍ، نو بالکل ستا خبره صحیح ده، خلک سره کښېني، افسوس هم کی، خفګان هم کی، بیا وی چې دا به کو، دا به کو، دا به کو. تر اوسه پورې ته ماته یو انسان خیا چې د دې لویو واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهوارۍ نه دي پوره کړې او د هغې په ټس کې هغه له سزا ورکړي، نو چې غلطه سزا نه ملاویږي، نو غلاګانې به زیاتېږي که غلاګانې به کمیږي. او اوس خو رښتیا خبره چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده. تر اوسه پورې خو دا وه چې په بازار کې به دماکه وکړو، یو ځای به وکړه، بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه، ورپسې باچا خان یونیورسټي وشوه، ورپسې د کوټه بار والا کیس وشو، د کابل یونیورسټي وشوه، بیا ورپسې د مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي. اوس خو ښکاري داسې لکه چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې زموږ مستقبل زموږ نه علي، نو دا خو زیاته د تشویش خبره ده
چې په دې تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ کومه لړۍ راپیل شوې ده. یو غیر رسمي شمېر دا ده چې په دې کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي دي چې اکثریت یې پښتانه دي. نو آیا د دغو وژنو مخنیوی په څه کې ویني؟ چې آیا پښتانه ملتپال ګوندونه او مذهبي ګوندونه باید سره یو سي حل لارې څه ده؟
نه ګوره، داسې چلی چې ملتپال او مذهبي ګوندونو را یو کېدل خو په دې مسله ګران پدې دي چې د مذهبي ګوندونو خپل یو نقطه نظر دی په دې ټوله مسله، او د قوم پرستو خپل یو نقطه نظر دی په دې مسله. قوم پراپاسي یو لښکر به د قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي دغسې لښکر جوړ کړي. ټیک ده، زه طالب نه پېژنم، خو چې ستا د کور نه به غلا لکېږي چې ستا په کور کې به یو کس اخل سره غل سره ملګري کېږي، ځکه چې غل ته دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروته او ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده، خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاویږي. دقه د کور سړی رانیول غواړي، لکه دا دلته چې پرون بله ورځ راغلي دي. بالکل، زه بلا خوف تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او الهغې راغلي دي. دې خلکو ټریننګ پوره کړو، دا تلو دا چا روغ غوښتل پیټېم، او بیا یې روغ غوښتل، او داسې روغ غوښتل چې په دریمو سو کسانو ټریننګ کیمپ ته یو سپی ورته څوکیدار ولاړ دی چې تا ته دا پته ده چې خودکش ښار ته را ننوتی دي. تا ته را پته ده چې دا دو فریقه ټارګټ دي، اے این پی اے ټارګټ ته او پولیس ټارګټ دي. ته د پولیس د تحفظ انتظام ولې نه کوې؟ که شفاف پلټنې نشي او په دې کې ذمواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړی او هغه له سزا ور نه کړي شي، نو که ته په دې تمه چې دا شی به کنټرول شي، دا شی بیا نه کنټرول کېږي.
دغه پېښه چې اوس د بلوچستان د اف سي یا د ملیشیا ځواکونو مشر وویل چې په دې کې لشکر جنګوي لاس لري، او دوی وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوی و. اکثر چې داسې پېښه وشي دوی په هغه کې د هند یا د افغانستان استخباراتي ادارې دخیلي بولي. څه فکر کوئ چې آیا دوی خپل غفلت په دې کې پټول غواړي که رښتیا هم بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس
ته یو خبر وکم؟ اسانه بانه دقي چې یاره دا خو زمونږ په غربي سرحدونه چې دي، دا خو دا غینې خلک رالل، دا د مشرقي سرحدونو نه، یا لکه چې رالل په ځای د دې چې ته په افغانستان دې مواریه چې خپل ځمواري په خپله قبول که کنه چې زه ناکامیابه شوی چې خودکش راننوتی دی، او د هغې باوجود هغه خپل هدف ته ځان رسوي، نو آیا دا ستا ناکامي ده او که ستا ناکامي نه ده؟
دا وروستۍ چې کومې د ترهګرۍ پېښې په افغانستان یا په پاکستان کې شوي دي، دغه دواړه هېوادونه پر یو بل باندې تور لګوي. څه فکر کوي چې آیا د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو لپاره دغه دواړو هېوادونو ته څه کول پکار دي؟
اوس خو لوبه دا ده چې که پاکستان جنګ کوي، نو دوی اسانه بانه ده ویجي خلک لاړل افغانستان ته، افغانستان والا وي نه په پاکستان کې دي. دواړه به په شریکه ورپسې راپاسي، او د هغې لپاره بنیادي دا دی چې اعتماد د دواړو ملکونو په خپل منځ کې بحال شي. اعتماد نشته چې څونه لوی لوی مشران د دې په افغانستان کې، اوس خاص کر اوس په ننګرهار کې، څونه هغې ختم کړ، منګل باغ یې ختم کړ، هغه بل مولا چې و هغه د عربي پبلک سکول والا ماسټر مایند چې و هغه یې ختم کړ، تقریبا 9,000 کسان یې ختم کړ. دی دې مونږ ته وښیي چې دی د هغې لپاره کوم یو د افغانستان دښمن دی مړ کړ. افغانستان نه خبره کوي.
د اومین نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان و چې ویلې د ترهګرۍ وروستۍ لړۍ دا څرګندوي چې د یوې منظمې دسیسې له مخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او راتلونکی له منځه وړل کېږي. دوی ویل چې پر ځای د دې چې په ترهګرۍ کې څنګلوري هېوادونه دخیل وبلل سي، باید خپلې کمزورۍ ومنل سي.
خبر یاست؟ په نړۍ کې اکثره پلورنځي په چیرې بیا ستر پلورنځي هغه خوراکي مواد چې نه پلورل کیږي یا خوسا کیږي ایسته غورځوي. فرانسې د دې ډول خوراکي موادو ضایع کول منع اعلان کړل. پلورنځي دي دا ډول خوراکي مواد خیریه ټولنو او د بیوزلو لپاره د خوراکي موادو زیرمو ته ورکړي. د فرانسې مشرانو جرګې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ وکړه. که چیرې له دې سره سره کوم پلورنځي خوراکي مواد ضایع کړل، تر 3,500 یورو پورې جریمه کېدای شي. ټاکل شوی دی چې سوپر مارکیټونه او لوی پلورنځي له مرستندویو ټولنو سره قراردادونه لاسلیک کړي او خپل خوسا کیدونکي یا هغه تازه میوې او سبزیانې چې خرابېږي دغو ټولنو ته ورکړي. د خوړو د نړیوالې ادارې فاو د راپور لمخې په درو کې یو برخه خوراکي مواد په نړۍ کې ضایع کیږي. د دې ادارې د راپور پر اساس په امریکا کې د ټولو تولیدیدونکو خوراکي موادو په 340 ایسته غورځول کیږي. په اروپا کې د کال 100 میلیون ټنه خوراکي مواد ضایع کیږي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سید انصاف پلاټ کې او تاندې څنګه ل دریو تر پنځو بجو د ازادي رادیو ترشنه اسملاندی پروګرام کې پر دوه موضوعاتو بحث کیږي. په اول سات کې د برښنا شرکت د پوروړ پر ستونزو خبرې کیږي. په بل سات کې د کډوالو پر مسله دوه نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لپاره به ظاهر نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قطر سفارت پرانستنه د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو مهم او مثبت ګام بولي. د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یو انتحاري عملې له کبله یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ شکایت کوي چې حکومت لازمې مرستې نه دي ورسره کړې. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي. په عراق کې د ایران په ملاتړ ملیشیا وایي د موسل ښار د بیرتنیولو عملیاتو سره د همکاري په توګه د دغه ښار په لویدیځ کې په تل عفر ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړه. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وژلې دي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي ډاډه ده چې د دې د ایمیلونو په اړه د اف بی آی نوې څیړنه به هغه اصلي نتیجه بدله نه کړي چې وایي دا د تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي.
او سم نجیبه زمان اقتصادی خبرونه لولي.
په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا کارکونکو نن له دې عمله کاری حساب کړی دی چې له دوه میاشتو راهیسې تنخواوی نه دی اخیستي. د دغه ادارې د اماړیکو د برخي کارکونکو سهراب عظیمی ازادي رادیو ته ویل له هغه مدیر رئیس چې ایسا اداره د سوداګرۍ او صنایع وزارت سره یو ځای سوی یوازې 213 تنه کارکونکو جذب سوی او نور ټول کارکونکو په مرکز او ولایتونو کې به سرنوشت پاتې دي.
موږ د دې غوښتون کې کده سوداګرۍ او صنایع وزارت وی او کنور وزارتونه موږ دې د ان ټی ای په امتیازي تنخواګان وګمارل شو.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د ایسا کارکونکو به د مالی کال تر پای خپل تنخواګان ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی وایي چې هڅه روانې دي چې د مالی وزارت په مرسته د ایسا ادارې نور کارکونکو د ان ټی ای په نوم د امتیازي معاش په لرلو سره په وزارت کې جذب شي. د اوروزګان د کرنې او مالداری رئیس وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنستویو کروندو د سروې لپاره کمیټه جوړه شوې ده. زلمی الکونن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې نږدې زر تنه بزګر نه دي توانېدلي چې خپل حاصلات راټول کړي او د جګړو له امله سخت زیانمن شوي دي. نوموړی وایي چې له سروې وروسته به پر زیانمنستویو بزګرو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2450 افغانۍ او یو 45.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د جنو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 22 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 422 افغانۍ.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندید ډونالد ټرمپ پر خپل سیالي کاندید هیلری کلینټن انتخاب کړی چې د روسیې د ولسمشر په اړه بد رد ویلی دی. تفصیل ملالی بشیر نوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ د اوهایو ایالت په سپرینګفیلډ کې خپل پلویانو ته د روسیې اټومي وړتیاو ته په اشاره وویل چې هیلری هوښیار نه ده چې پر روسیې مشر دومره سخت انتقاد کوي او واشنگتن او مسکو دواړه به له نږدې اړیکو ګټه پورته کړي. د پر هیلری کلینټن تور پورې کړ چې پر پوتین په سخت انتقاد سره غواړي زیاتې رایې ترلاسه کړي. هیلری ویلي چې پوتین ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې احتمالي لاسپوڅي ګڼي. ترامپ د پنځشنبه په ورځ خپل پلویانو ته وویل دا د پوتین ډیر بد وایي، روسیا په اټومي وسلو سنبال هیواد دی. زه له ځان سره فکر کوم څوک د یو چا دومره بد څنګه ویلای سي، یعنی له دې وروسته به دوی څنګه له یو بل سره جوړیږي. دا به ډیر ښه وي که موږ له روسیې او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او د داعش پر ضد یو ځای جګړه وکړو. دا به ښه نه وي؟ د امریکا استخباراتو په رسمي توګه پر روسیه تور پوری کړی دی چې د انټرنیټي هکرانو لاره د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په دغو انټرنیټي حملو کې دوی د ډیموکرات ملي کمیټې پر کمپیوټري سیستم د حملې یادونه هم کړې ده. کلینټن په ښکاره پر پوتین تور پوری کړی دی چې د دغو انټرنیټي حملو امر یې کړی دی چې د ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د سوریه او اوکراین د کړکیچونو پر سر د روسیې او امریکا ترنګلې اړیکې به شې کړي. کرملن او ټرمپ دواړو د هیلری کلینټن تورونه رد کړي دي.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. په دې تاندې څنګه کې پردې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ډېر وخت ټولنیزو شبکو ته ورکوي. دا ټولنیزو شبکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي او ځوانان څنګه کولای شي له دې شبکو ګټوره استفاده وکړي؟
مخه لري چې خپل مخه لاس وینځي موبایل خلاص کړه چې تودر فیسبوک کې سنوي تازه دي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شان خبرو کړو.
پریک دي چې دا شان وي اما په پلان کې نه وي.
ټولنیز شبکې چې اوس مهال ډېر ځوانان مصروف کړي ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې مشهوره فیسبوک، ټویټر او انستاګرام دي. دغه شبکې خلکو ته دا زمینه برابروي چې به له سانسور خپل خبره وکړي، د مهمو پیښو خبرونه له خلکو سره شریک کړي، انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړي، نوې ملګري پیدا کړي او له نورو خلکو سره په لیکلي او غږیزه بڼه خبرې وکړي. دغه شبکې ورځ تر بلې نوې اسانتیاوې رامنځته کوي چې مینوال او کارونکي ډېر شي. همدې اسانتیاو ته په کتو سره اوس ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ته ورمات شوي او خپل ډیر وخت هلته تیروي. ځینې خو یې په استعمال کې تر دې حده افراط کوي چې خپل کارونه او درسونه ورته پرېږدي، خو په ټولنیزو شبکو کې غیر حاضري نه کوي. په همدې سبب اوس په ډیرو هیوادونو کې پر دې بحثونه کېږي چې څنګه کېدای شي ځوانان د ټولنیزو شبکو له ډیر استعمال څخه راوګرځوي او د ژوند لومړیتوبونو ته یې متوجه کړي. په پیل کې به د یو شمېر ځوانانو خبرې واورو چې دوی ولې ټولنیزې شبکې کاروي.
نوم مې نقیب الله غم شریک دی او فیسبوک په دې خاطر کاروم چې بلخو زموږ ډېر دوستان چې دی په خارج کې اوسیږي د هغې سره په مسنجر کې بعضې وخت کې چټ کوو نو مصرف پې ډېر کم راځي.
زما نوم حمید روشن دی. ځینې استادان ما سره د فیسبوک له لارې اډ دي چې په ادبیاتو کې سیاسي برخو کې زه هغوی فالو کوم او د هغوی مختصرې نظریې چې هغوی د فیسبوک او د ټویټر له لارې نشروي یا خپروي هغه زه تعقیبوم او د هغوی څخه زه ډېره زده کړه کوم.
زما نوم سمیع الله منتظر دی. په فیسبوک کې زه خپل سیاسي موضوعات ګورم او ځینې لنډې لیکنې خپل زه شیر کوم ملګرو سره.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایز مکټولنه د یو ورو بدلون په حال کې ده، ځکه انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته د ځوانانو تمایل ډیر شوی او ډیرې داخه ګڼي چې لدیلارې خپل احساسات او خبرې له نورو سره شریک کړي.
زموږ ټولنه له یو اړخه د ځینو ټولنپوهانو او روانپوهانو له نظره د بدلون په حالت کې ده، نه ډیره زړه پاتې شوې ده او نه نوې شوې ده. په دغه جریان کې یو ډیره عظیمه خلا منځته راتللی شي. خلا په څو ډولونو منځته راتللی شي. د هغې جملې نه یو دا ده چې په هغو کاذبو غرایزو باندې سړی اخته کیږي چې فکر کوي دغه بوختیا چې دلته دی لري یا دغه تمایل چې دلته دی لري یا دغه ډول مصروفیت ښه محصول لري د ژوند لپاره یا ښه شی دی لږ تر لږه داسې ارزونه. او له بل اړخه تخنیکي مسایل هم شته دي. دا اسانتیاوې آزادی لري د کولی شي په دې خاطر چې خپل غوښتنې پکې ارضا کړي او ډول خپل ویناوي وو کې بیل سانسور فکر وکړي چې ډیر مخاطبینو سره شریک دي د خبره تاییدي یا د خبره اوري یا خپل زړه سوړ کې خپل وقته کې نه د ټولو لپاره کېدلی شي دغه ډول بوختیاوي ډیر شي.
دا نورو هیوادونو خلک په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت خپل افکار له نورو سره شریکوي، خو په افغانستان کې بیا د نورو له احساساتو سره ډیر مخ کېږو. ځینې لیکنن خفایم، ځینې بیا د خپل ناروغي کیسه کوي او یو شمېر نور بیا خپل شخصي مسایل او احساسات د ټولنیزو شبکو بازار ته راوړي. دا دوی ته مداوی چې خلک خواخوږي ورسره وخی، حال دا چې په مجازي نړۍ کې دې ډول احساسات او شخصي مسایلو ته ډیر ارزښت نه ورکول کیږي. استاد زیول حق شمس وایي که هم په ټولنیزو شبکو کې هر څوک ازادي لري چې هر څه ووایي، خدای دا ښه ګڼي چې ځوانان خپل شخصي مسایل تر ټولنیزو شبکو راونه رسوي.
مثلا زه د پغمان په تپه باندې ولاړم، یو انځور مې اخیستی دی، هلته لیکم چې تپه او زه. دا یعنی اوس څه شی غواړي وښيي ورسره؟ د دې پوښتنې لپاره هیڅ هم ځواب نه لري. یعنی فکر کوي چې نهایت ډیر هوښیار چې وي د خبرو کولو لپاره یو زمینه ولري، هغه به ووایي چې ما غوښتل چې خپل ملګرو سره خپل انځور خپل احساس شریکم د هغه وخت. ولې دا احساس څومره اغیز لري او څومره اړتیا ورته شته، د دې لپاره هیڅ فکر نه دی کړی او نه کیږي ورته معمولا. یو دلیل دا چې دا ډېر شخصي دي، زه اوس شخصا غواړم داسې فکر لرم دا کار وکړم. اما اجتماعي رسالت دی که مهم دی، هر یو کس یو اجتماعي رسالت لري، اجتماعي رول لري. دا په دې خاطر چې موږ ته ښودل شوي نه دي، زه فکر کوم چې زما احساسات مهم دي چې زه یې وښیم. ولا ما نن جوس کلی دی، دا انځور دی، یعنی دا شیان ښودل فکر کوم فوق العاده پوچي ښیي اصلا د ژوند. که دغه ځوانان زموږ لږ د خپل د اجتماعي او ټولنیز ژوند لپاره یو ډول شعور ولري، استدلال ولري، کېدای شي دا شیان شریک نه کړي، کېدای شي یو بل شی شریک کړي.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي، خو نوموړی د یو مقصد په خاطر دا کار کوي. هغه وایي د یو ملګری یې د وینې بانک لري، کله چې د کوم ناروغ وینه په کار شي اعلان یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي او له همدې طریقه داسې خلک پیدا کوي چې ناروغ ته وینه ورکړي. شپون همدا ډول ځینو اړو کسانو ته د ټولنیزو شبکو له لارې مرستې هم راټولوي.
اول کوشش کوو هغه لیست کې کسان وګورو چې موږ ته مخکې نه راکړل شوی دی، ملګرو ځان ثبت کړی دی، که هغوی کې بیا نه وي بیا پوسټ کوو، بیا هغه پوسټ هغو ملګرو سره شریکوو چې هغوی زیات خلک یې ګوري. بغیر د هغې نه مثلا ځینې داسې کسانو چې مثلا یو استاد د علوم اکاډمۍ چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته وو، هغه دپاره د مرستو ضرورت وو، نو د هغې لارې نه موږ غږ وکړو، تقریبا له $15,000-$16,000 پورې هغه ته مرسته راټوله شوله. دا ټول برکت د سوشل میډیا.
تاسو به هم یو شمېر ځوانان په مجلسونو او غونډو کې لیدلې وي چې موبایلونه ورسره وي او په مجلس کې د خبرو پر ځای په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي. دوی خپلو نږدې کسانو ته دومره پام نه کوي لکه په ټولنیزو شبکو کې چې خپل حضور ورته مهم وي. خو عبدالواحد رضوانزی وایي ځوانان باید د دې شبکو د استعمال لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي.
ځینې ځوانان له خوبه را پاسېدلي نه مخکې لیدی چې خپل مخ خلاص وینځي، موبایل یې خلاص کړه چې تودرګه فیسبوک کې څه نوې تازه دي. دا زموږ ډېری ځوانان په دې ستونزه باندې اخته دي او دا مشکل شته. خو هر یو ځوان به خامخا یو مصروفیت لري، نو خپل مصروفیت سره سره دی د خپل فیسبوک د استعمال لپاره یو معین او مشخص وخت وټاکي چې زه به د ورځې یا په څلورې ساعتونو کې 2 ساعته یو ساعت فیسبوک استعمالوم.
ښاغلی شمس وایي هغه ځوانان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي یو وخت پرې روږد شي او بیا که د لږ وخت لپاره هم ټولنیزو شبکو لري شي د آرامۍ احساس نه کوي، ځکه دوی د حقیقي شخصیت پر ځای هغه شخصیت ته ډیر ژمن وي چې په ټولنیزو شبکو کې لري.
ورسره ډیر جدي احتیاط منځ ته تللی شي چې کېدلی شي خلک فکر وکړي که زه نن فیسبوک ونه وسم نو دا زما لپاره ډیر یو غټ تاوان دی، زما د هویت لپاره، زما د شخصیت لپاره، زما د خبرو لپاره. اصلا چې زه څوک یم او ماته خلک په تمه دي هلته، هغه څوک ولي به زما سوال لاندې راشي که زه ونه وسم؟ او زه چې کوم پیغامونه ورکوم دا ډیر ممتاز دي، دا که وړاندې نه شي هغه به وي. یا زه چې کوم شیان تعقیبوم او ګورم هغه شیان به پاتې شي راډه کنه تعقیب نه کوم. یو ډول خلا ځان کې احساس کی دی. هایدګر د فلسفې پر رڼا کې ځینې شنونکي داسې وایي چې د ټکنالوژي رول په دغه سټورونه کې چې موږ غونډه ده اصلا ډیر یو کاذب رول برجسته دی تر مثبت رول پورې. صحیح ده چې خلک یو بل پورې تړل کیږي، یو بل پورې سرعت به واخلي، نظم به واخلي او دقت به منځ ته راشي. اما په دې خاطر چې زموږ د ژوند ډېرې برخې خلا لري، د ټکنالوژي ډېر هغه منفي خواص هم په دې خلاو کې راځي ډکېږي او زموږ د شخصیت هغه مختلفې برخې چې باید په مثبتو خواصو باندې ډک شوی وي متاسفانه په منفي خلاو باندې ډکېږي.
په ټولنیزو شبکو کې ډیر وخت تیرول او هر څه لوستل د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي، ځکه هره شیبه ډیر او نوي موضوعات مخې ته راځي چې ذهن یې کله په یوې موضوع کې مصروف وي او شیبه وروسته بیا بلې خواته ځي. په دغسې حالت کې د انسان ذهن پاشل کیږي او یو ثابت حالت نه شي خپلولی. د استاد ضیاءالحق شمس په باور ټولنیزې شبکې کله یوې خوا عمومي تمرکز منځته راوړي، له بلې خوا د انسان فردي تمرکز له منځه وړي.
هغه موضوعات چې تاسو څلور ساعته په دې شبکه کې لرئ دلته داخلي ټول پکې یو ډول عمومي تمرکز منځته راوړي. د فرخوندې مسله ډېره جدي په همدې وه، د ته ورته مسله ډېر مهم په همدې وو چې یوه قضیه په ټولو رسنیو کې تقریبا د ټولو اړخونو له خوا نه عکس العمل ښودل کېږي، دا تمرکز منځته راوړي، اجتماعي تمرکز. په شخصي لحاظ باندې کېدلی شي ما مختلفو ځایونو ته بوځي چې هغه زما کوم ضروري متمرکز حالت دی چې باید دا ولرم، هغه حالتونو ته ما ډېر پرې نږدي. یو شاعر خبره مې د شعر دنیا ته بیایي، د یو سیاسي شخص په هکله باندې خبرې کول مې یو بل ډول انعکاس او غبرګون ته بیایي. په دغه ټوله کې سړی کولی شي هم اجتماعي تمرکز منځته راوړي، هم شخصي تمرکز له منځه یوسي.
رضوان الله شپون په دې باور دی که له ټولنیزو شبکو څخه هدفمنده استفاده وشي ګټه به یې ډېره وي. هغه وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د منفي موضوعاتو پر ځای مثبت مسایل مطرح کړي او له دې لارې خلک خو کارونو ته وهڅوي.
سوشل میډیا کې باید موږ کوشش وکړو چې مثبت شیان خبرو کړو، مثلا په ټولګي کې د خپل استاد نه یو نیک خبره اورو، یو ښه خبره اورو او فکر کوو چې که نورو ته ورسیږي لا به هغې زیات وي. د خپلې علاقې ښایسته تصویران په فیسبوک کې واچوو یا په نورو رسنیو کې، نو زه فکر کوم دغسې شیان خپرول به په فیسبوک او په نورو رسنیو کې ډېر اغېزمن وي.
په ټولنیزو شبکو کې سانسور نشته، هر څوک چې څه وغواړي په یوه شیبه کې خپرولی شي. د خپرولو له دې اسانې طریقې او شمېر کسانو ناوړه استفاده هم کړې. د بېلګې په توګه دوی د ټولنیزو شبکو له لارې په ډېرې اسانۍ د نورو توهین کوي او د هغوی په اړه غلط معلومات خپرولی شي. خو عبدالواحد رضوانزی وایي که څوک پر یو چا تور لګوي او پرې ثابت یې نه کړي، متهم حق لري چې محکمې ته لاړ شي او د شخصیت د اعادې په خاطر دعوه وکړي.
دوی داسې فکر کوي چې د فیسبوک موږ هر ډول استعمالو، د هر چا په خلاف باندې استعمالو، نو هلته کوم محدودیت نشته دی. که په چا تور لګوي، د چا د شخصیت سپکاوی کوي، خو باید که چېرته هغه کس باندې تور لګېږي یا د هغه شخصیت ته ضرر رسېږي، که هغه ثابت کړو خو صحیح ده. که چېرته هغه ثابته نه کړو، نو هغه کس چې په چا تور لګېدلی یا هغه کس چې مثلا د هغه د شخصیت سپکاوی شوی، توهین شوی، هغه د مدني قانون لاندې کولی شي چې د هغه کس په خلاف چې په دې تور لګولی محکمې ته لاړ شي او د خپل شخصیت د اعادې د دعوې په محکمه کې وکړي.
استاد زیولحق شمس وایي د ټولنیزو شبکو په استعمال کې باید افراط او تفریط ونه شي. ښاغلی شمس دا د حل لاره نه بولي چې د کورنۍ مشران پر ځوانانو بندیز ولګوي چې له ټولنیزو شبکو د لرې ګرځي، خو زیاتوي چې د دې شبکو د استعمال په خاطر باید یو پلان جوړ شي او ځانګړی وخت ورته وټاکل شي.
فکر کوم ممانعات هیڅ وجه لپاره ښه نه ده، ځکه هغه مفید ګټې چې دا لري، هغه مفید ټکي چې دا لري، هغه هم ترې اخیستل کېږي. پرېږدي چې دا شان وي، اما په پلان کې دننه وي. هېڅکله د خپل حد نه زیات نه شي او د خپل رول او خپل ارزښت نه کم نه شي. یعنی هېڅکله باید سړی د حد ونه وځي چې د ټولنیزو شبکو او ټولنیزو اړیکو لری پات شي، محروم پات شي، تنه چې بیا اړیکې ډېرې محدودې بیا او کم وي، او هیڅکله هم دې حد ته ونه رسیږي چې د دومره دخالت پکې وکړي چې بیا د دغو شبکو اتل او قهرمان وګڼل شي او خپل ټول وخت او ټول عمر په دې باندې لګولی. زه فکر کوم وروسته کې به دا څېړنه هم وشي چې داسې انسانان وو چې خپل ټول عمر اصلا د دې شهرو لپاره لاسه ورکړی دی. هیله دا ده چې د ټول عمومي ټولنیز شعور په لوړېدو سره او د شخصي تربیې او روزنې په وړاندې راتلو سره او دغو پلانونو په ژوند کې د لودو سره د ژوند د سبک له بدلېدو سره دغه شان لپاره یو منظم او مشخص پلان موجود وي.
خوږ اوریدونکو، دا تاندې څانګې همدومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنې زور لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواخ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لنجمنه مسله په دې روسيو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس لا جوړی اندېښنې سره مخ کړی دي. خو بل خوا د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزې غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي وکیلان دي نیولې. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي یار سره غږېدلې یو. تاسو سره کله وستنی شو؟ مننه. ریسپ د لومړی پښتني پتوګه کچیرته وګورو د کابینه یو شمیر وزیرانو تروسه پوری د 40 سلنه پوری خپل بودیجه نه مصرف کړي. څه فکر کوي دغه ستونزه د چاوا، دغه د ټاکنې ستونزه د چاوا او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شي دي، دا هغه اصلي لامل دی چاو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم تاسو پښتنه ته چې تاسو د کابینه د بازي وزیر سبانو یا د کابینه د وزیر سبانو په اړه بحث درلود. اصلا دا څه ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې دې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اغاز کې او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل. هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده د یو بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې ولو. عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړ. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د دې حکومت باور چې جرای رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري، دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې د دغه اشخاصو پر رابطه باور درلود. دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا د شخص پورې اړه.
اصلي مشکل څه و؟ ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړې؟
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو زیاتې برنامې او تعهدونه وادې لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وي. هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي، قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی و د هغې وروسته دغه خلک مخې ته راغله د کابینې د غړو په صفت. پارلمان ته معرفي شو او پارلمان نه یې رایه واخیسته. هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته په ولسي کې سپارلی و دا هغه تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه هغه نو په هغې ډېر ژور بحث نه کوم دوی ترای ورکړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمیر وزیرانو ملاتړی وای او تم کمپاین کوئ؟
بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرائیه رئیس او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا و زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار دی چې حکومت جوړوي او د حکومت وظیفه ده او د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوي دي موږ بحث نه درلود. ته یو وزارت د معرف یاد شو چې موږ ورته یو څوک د دلیلی په نوم باندې معرف کړو خو د بعضي ملحوظات او ملاحظو د لمخنه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه سایت کې موږ نه غواړو چې د معرف وزارت لپاره چې کاندید ورکو. دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخلي څوک نه دی خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت پر اساس کې جاتما جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرایه جمهور رئیس په قراتو چې موږ سره مجلس کړی او ورتلوبه د دوی تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سږکال یا اوسنی نظام هیڅ ستونزه نه لري د مصرف دپاره دي دوستان امدګي ولري او تاسو من حیث د ناظر قوې د حکومت نه نظارت وکړي تر څو هغه اشخاص چې پیسې په وخت دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي. دې کې شک نشته چې وزیران ناکار وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی و او هغه تعهد چې د ملت استازو سپارلی و په هغې وفا ونه کړه مصرف یې ونه کړه. سره دې چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د 40% د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې 1320 په داسې حالت کې هیڅ نه و توجه د دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک و.
معمولا سترګې د ملت استازو ته اوړي که چیرې تاسې ځان د کندوز یو اوسیدونکي فرض کوي یا ځان د اروزګان یو اوسیدونکي فرض کوي یا ځان د هلمند یو اوسیدونکي فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است؟
دشتي چې دا به دوه بخشه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه ځان د خپل ولایت پښیندم کوم شاید داسې خلک چې اگر راضی نه وي شاید داسې خلک چې راضی وي د خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه د ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم د شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو سم موږ دلته باز د ملي شورا د مشرانو جرګې له دریزه
کوم هر شکل چیز ما یو سیاسي برخلیک د مشرانو جرګې رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام کې د اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کومه خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن دی د رئیس جمهور خوشاله ول په خاطر د خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم. د کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخوالې تیریږي او ناخوالې شته. حکومت خو شخصا د جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای خو دا ستونزې باید د یادونه به سوچي هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مسلح قوا او پوغو بار شو هم سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت کې وشو، هم د قدرت انتقال په یو وخت کې وشو، او د ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهور رئیس شو. او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل ناورین مخ ته راشي. نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم، د دې نظام ناراضی نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تیریږي، هغه حالت منل وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید دغه حالت د بدلون لپاره نظام او د نظام مشران کار
وکړي. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نورم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریزونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریزونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې را برسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیني فرمان ولو که د قوانینو خلاف وو، موږ د دواړه تخنیني فرمانونه تایید کړي مشرانو جدي. په اول قدم کې دا فرمان ورسی لري مراد کوم غمرات کو، په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشو په هغه شکل چې موږ غوښته چې اصلاحات راشي رانغله، نو کوم میکانیزم چې موږ وړاندې کړو چې غواړم تاسو سره په شریکم هغه میکانیزم باندې دوی کارونه کوي. بیا په تخنیک فرمان ولې د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال وو چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ورسی لري په دا کار چې د خپل ځان دوام لپاره کوي دا فرمان ور دی، نو موږ بلاکس چې مشرانو جرګه باندې دا اعتراض ونه شي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، د دغه تخنیک فرمان اوکي وسید. په مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رد شوه. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه د دې نه لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني دې وکړي دا نظام شریک شوی ده. اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به د انتخابات
لامل څه ول ستاسو په پروتوکول نه راته
اوس کیسه ته کوم. دوی نوي تغییرات غوښتل، موږ د نوي تغییراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې ګوزینش کمیټه قوانین موجود وو، لکه دغه تخنیني پرمان ضرورت نه و چې دا څوارې رد رارد شي. موږ ګوزینش کمیټه درلوده، او د ګوزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي. په دې نظام چې هر څوک کینی معرفي شي، د سره جمهور رئیس ورکړ شو چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخکې تشریح کړي لازم نه و، که درلوده په دې کمیسیون دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یا ملغا کول، نو د اماغه وشتونه به اتلس راخیستی و د اتلس که به خویند ورونه ګمره نیوي چې تهر ورته معرفي شي، او دا 15 نه به لس راخیستی په اماغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی په دې ولسی جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي، متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي.
یو بخش دا ده چې د انتخاباتو په ورځ منځ ما مشوره حکومت ته هم دا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څنګه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي. دغه مشورې دې وغځي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه غټه کچه داخل دي. دوم حکومت ته پکار دا دی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت جنگي دی، هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دشمن ته ضربې واردې کړي، او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي. داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي. اوسنی کوم حالت چې کوم دي او یا روان دي، دې کې زما په نظر باندې چیرته بیا هم سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودري، نو دا خپل د دغه ارک نشینینو او د افغانستان د سیاسیونو یوم په خیر نه ده. نو په کار دا دی چې مونږ دلته مجاهدو متدینو او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرح دي، د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګ پوګه د ملت لپاره کار کوي، د خلکو ته ضرورت
ډیره مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو، دا وستاسې لپاره زموږ د دیونې حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل حاجی مسلم یار سره مرته برابر کړی و، تر بیا خیر چاري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.